یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې وړاندې په کابل کې د سلګونو دوکانونو د سوځېدو پیښه تعقیبو. په نورستان کې مو د سولې لپاره لیوه نوي ابتکار هم تر خبرونو وروسته خبرو. خبرونه رسوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. په کابل کې د پنځشنبه په ورځ ناوخته لګیدلی اور په سلګونو هغه دوکانونه سوځولي چې په ډیرو کې برېښنایي وسایل پلورل کېدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی غواړي چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي، او د پاکستان صدر اعظم عمران خان له چینایي مقاماتو سره خبرې کوي ترڅو له هغوی څخه نوې مالی مرسته ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د پنځشنبه په ورځ ناوخته لګیدلی اور په سلګونو هغه دوکانونه سوځولې دي چې په ډیرو کې برېښنایي وسایل پلورل کیږي. د کابل د پولیسو او چارواکي رحمت امینی د اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ګمان کیږي اور د برېښنایي شارټۍ له امله لګیدلی وي. ښاغلی امینی زیاته کړه چې د اور وژنې عملی ساتونه هڅه کړې چې په نادر پښتون واټ کې لګیدلی اور کابو کړي، خو په دې موده په سلګونو دوکانونه سوځېدلی دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته ورغلی وایي د خیرخوا زرنگار اتفاق او کابل په نومونو مارکیټونو کې تر 500 زیات دوکانونه په بشپړ ډول ایره شوې دي. که څه هم چارواکي وی لګیدلې اور په شاوخوا 500 ساعتونو کې مړ کړی، خو په سیمه کې یو شمېر زیانمن شو دوکاندارانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې اور د پنځشنبه د مازیګر راهیسې د جمعې تر سهاره پورې بلو. د دوی د اور وژنې اداره ملامت کړي چې پر وخت د اور د کنټرول لپاره چټک اقدام ونه کړ. خو د کابل امنی قومندانۍ وان بصیر مجاهد ویلي چې دوی پر وخت د اور د کابو کولو ګډوډۍ د مخنیوي لپاره خپل ټول امکانات کارولې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی غواړي چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی پرون په کابل کې له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي چې دی غواړي هغه کار چې پیل کړی دی بشپړ کړي. نوموړي په دې مرکه کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره دي له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قول اردو د فاریاب ولایت د محلي رسنیو د راپورونو رد کړل چې ګواکې د دولت ضد وسلوالو په یو برید کې درې سرتیري وشل شوي او یو شمېر نور نیول شوي دي. تر دې مخکې له فاریاب ولایت څخه رسېدلو راپورونو کې ویل شوي و چې د جوزجان میمنی ترمنځ لویه لاره کې وسلوالو پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې ده چې په نتیجه کې درې عسکر وشل شوي او ولس نور نیول شوي دي. د شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی په دې سیمه کې جګړه تاییدوي، خو افغان ځواکونو ته د مرګ او خطو خبره نه مانی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد له سخت مالی او د پورونو له بحران سره مخ دی، نن په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره وینول نو موړي نور مالی مرسته غواړي. عمران خان په داسې وخت کې له چینی مقاماتو سره ویني چې اسلام آباد لا د مخه له پیکینګ څخه میلیارډونه ډالره پور اخیسته ده. پاکستان د غرض د خپل مالی ستونزو د حل او د پورونو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه هم د 8 میلیارډ ډالرو غوښتنه کوي. پاکستان د دې لپاره چې له IMF څخه د غوښتونکو پور اندازه کم کړي له سعودي عربستان او چین څخه مالی مرسته غواړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د اسلامي وسلوالو تر ټولو پیاوړی ځواک بللی دی. نوموړی وایي د اروپایي مشرانو ته د دوی خاوره د ایران د ممکنو بریدونو په اړه خبرداری ورکړی و. نتنیاهو چې د پنځشنبه په ورځ په صوفیا کې له خپل بلغاریایي سیال سره تللې لیدنې وروسته رسنیو ته خبرې کولې ویل افراطي اسلام نړۍ ته یو ګواښ دی، او اسرائیلو په وروستیو کې د ایران ځینې هغه طرحې په ډاګه کړي دي چې غواړي په اروپا کې بریدونه وکړي. نتنیاهو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. په دې وروستیو میاشتو کې په ډنمارک او فرانسه کې د ایران د حکومت د اپوزیشن پر ډلو شخصیتونو د ځینو بریدونو د طرحو راپورونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ایران استخباراتي ادارې جوړ کړي دي. اسرائیل په روان کال کې د یوازیني هیواد په توګه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پرېکړې ملاتړ وکړ چې د ایران او نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه یې امریکا وویسته او پر دې هیواد یې له سره بندیزونه ولګول. اروپایي هیوادونه جرمني او فرانسه وایي لا هم له ایران سره د اټومي تړون ته ژمن دي. او ناروی پوسلو کې د ایران سفیر احضار کړی چې په ډنمارک کې د عرب ایرانی د وژلو د مشکوک پلان په اړه ورته اعتراض وسپاري. ویل کېږي په دې پلان کې د ناروی ایرانی ټبرې ته ښکېل دي. ډنمارک د چهارشنبې په ورځ ویل دوی شک لري چې د ایران استخباراتي ادارې هڅه کړې څو د دوی پر خاوره تروریستي برید ترسره کړي. د هیواد پر تهران د اروپایي ټولنې لخوا د نویو بندیزونو غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام په کابل کې د سوځېدلو دوکانونو پیشه تعقیبوو. د نورستان د وایټ وایګل ولسوالي اوسیدونکو یو عجیب ابتکار کړی.
د هر کلي نه دوه دوه کسان تعین شول چې هغه طالبان ته ځي، هغه ته وایي چې تاسو جنگ مکوې سولو کوي روناستای.
د سولې پاړه په مزار شریف کې د سولې د عالی شورا او شزو ګډه غونډه وشوه. دی غونډې ته شزو وړاندیزونه کړي.
د سولې په پروسه کې باید د ښځو نظرو ته احترام وکړل شي او د ښځو نظریات په قطعنامه کې ځای په ځای شي.
د زما رایا زما حق په پروګرام کې د بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایو د حساب مسله چړل شوې.
حق که په بایومیټریک کې وي که په فهرست کې وي هغه ته باید درناوی وسي، او که چیرته ناحق رایه په بایومیټریک کې وي که په فهرست کې وي هغه باید سم وویشل شي.
تروی بچی او شمیر نور مطالبم دا سجیر ډول روان خبرونه اوریدل شي. لومړی ورزو کابل ته. د کابل د نادر پښتون واټ د مارکیټونو دکاندارانو وای چې دوی ته ډیر زیان اوښتې دي او ټول تجارتي مالونه د اور خوراک شوي، خو د اور وژنې عمل په وخت نه دی رسیدلی. د کابل د امنیت قمندانې مسولین وای چې امنیتي بنسټونه او د کابل اطفای خپل ټوله هڅه کړې ده تر څو دغه اور کنټرول کړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د کابل د نادر پښتون وړ دکاندارانو وایي چې د دغه اور لګیدنې لامل چې د پنځشنبه په ورځ ناوخته پیل شو، د کابل اتفاق خیرخوا او زرنګار مارکیټونو په سلګونه دکانونو په کې د اور خوراک شول. یو شمیر دکانداران چې په ورختای د خپل دکانونو نه د مالونو د وېسلو په حال کې وو، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په وخت د اور په وجلو او د دوی د سوداګریزو مالونو په خوندي کولو ونه توانید. دوه تنو زیانمنو شویو سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
دغه دکان دې منګاو، دغه دکان دې منګا سوې، د نننه بل دې منګا سوې، نېشنل دې منګا سوې، څلوېخ متر سړک د چې حکومت غاور وکړي ولې دا نه بچي. خو
ګوره په مشترکه دې دکاندارانو وایم سي یو ټیم دې جوړ سي، رئیس صاحب دې دولت، رئیس صاحب دې اجرایا، وزیر صاحب دې تجارت، باید موږ سره همکاري وکړو.
د دغه دکاندارانو په وینا یاد اور لګیدنه د پنځشنبه ورځ مازیګر نه وخت نه 15 بجې د مالی وزارت لاړ خپل شو چې د سو ساتونو په تیری دوی ټول مارکیټونه په خپل اغې کې ونیول. دوی له لوړپوړو حکومتي مسولینو غواړي چې دغه پیښې د تړنې لپاره د جر ترجمه پلاوي وټه کې تر سو معلومه کړي چې یاد اور لګیدنه د څه لامل رامنځته شي. دغه دوی غواړي چې حکومت ورسره په مالی لحاظ مرسته وکړي. د دکاندارانو په خبره دار کابل ستر سوداګریز مارکیټونه و چې تر ډیره پکې برقی سامان لا د کورونو د اړتیا وړ وسایل او ګرځنده موبایلونه پلورل کېدل. دغه دکانداران همدا شان د خپل زیات شمیر سوداګریز مالونو د تالان خبره هم کوي چې د ور لګیدنې پر مهال لوټ شوی، خو دوی نه وایي چې دا لوټ او تالان د چا له خوا تر سره شو. دغه ور لګیدنې لامل د مرګ ژوبلې پاړه سنډي ویل شوی، خو د زیانمنو سوداګرو په وینا په دې پیښه کې ورته میلیونونه ډالر مالی زیان رسیدلی دی. دا لومړی وار نه دی چې په مرکز کابل کې دغه ډول اور لګیدنه رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د کابل په منډوي او دغه ښار په یو شمیر نورو سوداګریزو ساحو کې سوزله دغه ډول اور لګیدنه رامنځته شوی چې سوداګرو ته ستر مالی زیانونه اړولې دي. که څه هم تر دې دمه دغه اور لګیدنه لامل نه دی پداګه شوی، خو د کابل د پولیسو یو چارواکي رحمت امینی د رویټرز خبري اژانس ویلي ګومان کیږي چې اور د برېښنایي شارټۍ لامل رامنځته شوی دی. په همدې حال کې د کابل د امنیت قمندانې ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي بنسټونه او د کابل اطفای ټوله خپل ټوله هڅه کړي چې یاد اور لګیدنه کنټرول کړي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
ما تا توان پولیستان تلاش کردن، اما سطح آتش سوزی خیلی بلند بود. بالاخره بعد اقل توانستن در آخرای شب که طریق از تحت کنترل برن و فیلن آیسته داریم به طرف ختم شدن عریق میریم.
دی وای چې د اور لګیدنې د څرنګوالي په اړه نه هم سیړنې پیل شوې او په دې اړه به نور جزئیات وروسته له خلکو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په هیواد کې دغه ډول اور لګیدنې او ورته د حکومت کمه پاملرنه لامل کیږي چې سوداګر خپله پانګه له هیواده وباسي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و په ریډل چې د کابل د نادر پښتون وړ دکانداران د تیر شپې د اور لګیدو د پیښې د تحقیق غوښتنه کوي. دکانداران په قهر دي د څو تنو څرګندونه سره ور
خان ما جی بارم خان دا دی ورته دی پاس والا سیمه دور لاغه طرف راغه دوغم را سره داغه سره ګور او دا سره ګور دی ولیت و دان چې ملک ول ته خپل سوجو کدی تا که یو ده کې لار نه مشکلی خو سیدا دی کې مشکل چې اوس نه مشکل دی ولی ور څلور مارکین دا دکان دی منګه دا دکان دی منګه سو دی نه نه بل دی منګه سو نېشنل دی منګه سو صالح متر سره د ته حکومت غاور او چې ولی دان مشکل دی خو شیشه دی ماته کې فیم دی ور دی نه نه کې کنه
دکانونه خو ور په مجموع کې ډیر زیات دکانونه وسوځیدل مال خلکو راونه کاغه مشکلات او دود زیات سو خلکو دود به وشکړل خو زه بیا ګور په مشترکات دي دکاندارانو وایم سي یو ټیم دي جوړ سي رئیس صاحب دي دولت رئیس صاحب دي اجرایا وزیر صاحب دي تجارت باید موږ سره همکاري وکړي په پنځه بجو کې راکړه
دي خو باید دولتي صاحب چې ضرورت درلود وخت دي دولت درلود چې څه دي سره قرارداد کو چې څه دي سرمایه گذاری کړه په میلیارډو ډالر کارونه وکړه سرمایه گذاری وکړه اخر ور مسکین بیچاره به پیغامات اور په ابو فضل کې راګېدل ده دکانونه د منګه حریق شو تباہ او برباد شو خلاص
لس د غره ای فیر اغلی وی یو په راغلی
د کابل د نادر پښتون وارت دکانداران په قهر دي چې تیر شپه اطفای سم کار نه دی کړی خو امنیتي چارواکي وایي چې اطفای خپل هڅې کړې دي او دغه اور وشل شو دی. البته دکاندارانو ته په میلیونونو ډالر زیان اوښته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نورستان وانت وایګل ولسوالي اوسیدونکو وسلوالو طالبانو ته د جنگ بندولو او سولې بهیر کې داخلي دوه لپاره یو جرګه لیشي. جرګه به طالبانو ته وایي چې ستونزې په جګړو او وژنو نه حل کیږي، راځي خبرو ته سره کښینو. په دې اړه روح الله انوري راپور لري.
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالي چې په خوا پکې سختې جګړې شوې وي او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبلې وختې وي، خو اوس د تیر په پرتله جګړې کمې شوې بلکې د نشت په حساب دي. خو بیا هم قومي مشران او دینی عالمان د تلپاتې سولې راتلو دپاره وسلوال طالبانو ته دولس کسیزه جرګه لیږي. مولوی جمال الدین د جوړی شوی جرګې پاړه د جمعې پورز ازادي راډیو ته ویل
د هر کلی نه دوه کسان جهید علماء مشران تعین شول چې هغه هر کلی ته زی طالبان ته زی اول د طالبانو مسره ورسوال خو ته زی هغه ته وی چې تاسو جنگ مکوې سولو کوي روناستای اولس به طالبان ته غږ کوي چې تاسو وطن آبادی کې سهم واخلې معنی مې یاد وای مکاتب ته مستند تاسو دارو ورکې اجازه ورکې نو دا کمیشن
طالبان با د دینی عالمانو او قومی مشرانو لیگل کی دون کی جرگی تا مثبت جواب ورکوی او نور با جنگ تا د پای ټکیک دی.
د ولس هلمندی چې مال تولید رز ډیر خوشحال شوم ان شاء الله ډیر امید دی دا پروسه تقویه شي ډیر خدمت شي ان شاء الله ورکی.
د وانت وایګل ولسوالی ځوانان او سپینګری لا افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په کلکه غواړي چې د سولې راتلو لپاره ریښتونی قدمونه پورته کړي ځکه چې افغانان نور د جګړو وژنو او ټپونو توان نه لري. دوی لیګل کېدونکې جرګې ته هم هیله مند دي چې طالبان به خبرې ومني او نور به جنگ نه کوي.
عبدالرشید احمد وایګل څخه تعلق مې دی، ډیر هیله مند یو ان شاء الله چې دا سپینګری چې ورشي طالبان به هم د دې خبره به ومني او مونږ هم غږ کوو طالبانو باندې چې راشي خپل وطن آباد کو پرېږدې دغه جنگونه نه ستړي شلو مې سوای د تباهي نه سوای د زمونږ د افغانانو وجلو نه نور مونږ څه نه دي لیدلې په دې جنگونو کې.
زما نور الله دی د وایګل اوسیدونکی یم. طالبان دا کمیو چې دیو شاته لاس دی یعنی پاکستان شو یا ایران شو باید دیو نه لاسونه واخلي نور افغانان پرېږدي چې خپل جنو کې خپل تعلیمونو کې وایت مخکې پرمختګ لپاره څه خپل کارونه وکړي.
د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې طالبانو ته د جنگ بندولو او سولې بهیر کې د داخلېدو دپاره د قومي مشرانو او دیني عالمانو جرګه لیږي چې ولسمشر غني او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد هم طالبانو سره د سولې خبرو د چټک کولو دپاره مټې رابډوهلي او په دې برخه کې د طالبانو استازو ترڅنګ د پاکستان او د عربي هیوادونو مشرانو سره هم خبري کړې دي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالي قومي جرګه غواړي له طالبانو سره د خپلې ولسوالۍ ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. بل لور ته د سولې په ارتباط د سولې عالي شورا او د ښځو چارو وزارت په ګډه او همغږې توګه د سولې په باب د ښځو اجماع ترنامه لاندې په مزار شریف کې له سلګونو میرمنو او نجونو سره یوه ورځنۍ غونډه د پنجشنبې په ورځ ترسره کړه. د ښځو چارو وزارت وایي دوی په هڅه کې دي ترڅو په هیواد کې د مصالحې په بهیر کې د ښځو ونډه پراخه کړي او د دولت له مخالفو ډلو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو ګډون او نظریات هم نسبت پخوا ته زیات واوسي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ او مسلکي چارو مرستیالې سپوږمۍ واردک سره د سولې په باب د ښځو د اجماع په اړه خبرې کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په بلخ کې د دې اجماع د جوړېدو اصلي هدف څه دی.
د نن ورځ د سولې د اجماع اصلي موخه دا ده چې موږ د ښځو غږ، د ښځو خواستونه، د ښځو نظریات د سولې په پروسه کې شامل کړو او کله چې د سولې په برخه کې تصمیم نیول کېږي باید د ښځو نظرونه پکې شامل وي.
او تاسو ته ترلاسه کړ په بلخ کې د خلکو حضور، د خلکو ونډه او د خلکو علاقه ته څنګه وخاصه نجونو؟
د ښځو حضور او د ښځو غوښتنې ډېرې منطقي او ډېرې ښې وي. د ښځو حضور ډېر ګرم و او ښه دا وه چې دوی غوښتل چې د ولسوالۍ په سطح هم نظریات موږ ټول کړو او نظریات ولیرو او څومره استازي هم په اجماع کې حضور درلود او دغه خواست یې د سولې د شورا او د دغو کمیټې د غړیو سره شریک کړ.
د دې اساسي او مهمې غوښتنه چې د پام ډېر وړ وي
مهم غوښتنې دا وي چې هغه حقونه چې د ښځو دپاره اساسي قانون مشخص کړي د سولې پروسه کې باید لاسه ولاړ نه شي او هغه باید ضمانت شي او هغه تعهدات چې د بین المللي ټولنه سره شوي هغو ته هم باید احترام کېښودل شي. د سولې په پروسه کې باید د ښځو نظرو ته احترام وکړل شي او د ښځو نظریات په قطعنامه کې ځای په ځای شي، په فیصلو کې ځای په ځای شي. او بله مهمه غوښتنه د دوی دا وه چې سوله باید د تړلیو دروازو تر شا ترسره نه شي، د ښځو ګډون وي پکې او د ښځو غږ ته هم ځای ورکړل شي.
او د دې غوښتنو په مقابل کې ستاسو سوا ستاسو عکس العمل په څېر مثلا
د موږ عکس العمل
تطبیق ورته د غوښتنې
موږ یو کمیټه جوړه کړې چې د افغان د ښځو استازي توپ کړو. موږ به دا غږونه د دوی اعلامیه او قطعنامه انشاءالله په عمومي خبرو کې حتما داخلي وو او شاملي وو.
د افغانستان د ښځو چارو د وزارت د پالیسۍ او مسلکي چارو مرستیاله سپوږمۍ وردک.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې اعتراضونو ته مخه کوو. آسیا بیبی هغه عیسوي مذهبي پاکستانی چې اسلام ته د سپکاوي په تور په 2003 میلادي کال کې په اعدام محکومه شوې وه درې ورځې مخکې د چهارشنبې په ورځ محکمې د دې د رخصت کولو پریکړه وکړه. د دې پریکړې په نتیجه کې د افراطي اسلام پال سیاسي ګوند تحریک لبیک پاکستان غړیو په لاهور ښار کې د اعتراض په توګه لویو ښارونو ته تلونکي سړکونه وتړل او نن د دغو اعتراضونو درېمه ده. په دې اړه د خبرو لپاره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې را سره ده. ملالۍ جانې، د دې خلکو څه غوښتنې دي؟
مننه شیبر صاحب. د تحریک لبیک پاکستان مشران ویلي چې د آسیا بیبي د راخوشي کېدو په اړه چارواکو سره مذاکرات ناکامه سوي دي او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې اوس دې له پولیسو سره نښتو ته چمتو سي. دوی د آسیا بیبي د راخوشي کېدو پر ضد دي او وایي چې محکمه باید خپله پریکړه بدله کړي. د دې ګوند مشر خادم حسین رضوي ویلي چې له جنرال فیض سره یې خبرې کړي خو پایله یې نه لرله او حکومت ورته تهدید کړی چې دوی به ټول تصفیه کړي. د نومبر په لومړۍ نیټه پرون پنجشنبه د پاکستان صدر اعظم عمران خان لاریون کوونکو ته خبرداری ورکړ چې حکومت به د دوی پر وړاندې اقدامات وکړي که دوی د لویو لارو بندولو ته دوام ورکړي. اعتراض کوونکو په کراچۍ او ختیځ لاهور کې سرکونه بند کړي دي. په دواړو ښارونو او همداراز اسلام آباد کې شخصي ښوونځي هم تړل سوي دي.
بله ملالی جانې، د آسیا بیبي قضیه په مشخصه ډول څرنګه ده؟
څلوېښت کلنه آسیا بیبي د څلورو کوچنیانو مور ده. په 2010 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه سوه. دې د 2009 کال د دوبي په یوه ورځ د مسلمانو ښځو له پیالې اوبه څښلې وې چې دې کار یې د هغوی غوسه پارولې وه. وروسته دا ښځې د جومات ملا ته ورغلې وې او پر بیبي یې تور پورې کړی و چې اسلام ته یې سپکاوی کړی دی. دا هغه تور دی چې د برطانوي راج د وختونو د قانون له مخې سزا مرګ ده. د آسیا بیبي مدافع وکیلانو د چهارشنبه په ورځ د محکمې د نوې پریکړې هرکلی وکړ. د بشري حقونو مدافع ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په پاکستان کې مقدساتو د سپکاوي له قانون څخه هر څوک پرته له شواهدو د شخصي شخړو په خاطر ناوړه استفاده کوي. په 2010 کال کې پاپ بینډیکت د آسیا بیبي تر خوشی کولو غوښتنه کړې وه او د 2015 کال په فبروري میاشت کې د بیبي میړه آکاش مسی او یوې لور یې له پاپ فرانسیس سره په ایټالیا کې وکتل. نن حکومت د پاکستان د پنجاب په لویو ښارونو کې ځای پر ځای خنډونه درولي دي. لارې تړلې دي او د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د موبایل ټلیفوني شبکې هم درولې دي. د پوځ ویان تر لاریون په لیدو وروسته په لومړي ځل په دې اړه خبرې وکړې او د پنجشنبه په ورځ یې د ستانته دولتي تلویزیون ته وویل چې د آسیا بیبي په اړه د سترې محکمې پریکړه د اساسي قانون له مخې ده او له پوځ سره هیڅ تړاو نه لري. ستاری محکمې د اکتوبر په 1 نیټه په خپل پریکړه کې وویل چې د آسیا بیبي پر ضد د اسلام د پیغمبر سپکاوي ثبوتولو له خاطر ثبوتنه نه دي ترلاسه کړي، نو ځکه د اعدام سزا لغوه کوي او سمدستي د هغې د خوشي کولو حکم کوي.
ملالې جانې، تاسو مخکې وویل چې تحریک لبیک پاکستان دا غوښتنه لري چې د محکمه د ستره محکمه د پریکړه بیرته وګرځوي. نو آسیا بیبي خو په هماغه ورځ چې سترې محکمې پریکړه وکړه بیا یې له زندان هم خوشې کړه او راپورونه وسي معلوم ځای ته انتقال شوې ده. نو دوی غواړي چې بیرته راو زندانی کې.
بلې، و د دوی غوښتنه دا ده چې محکمه باید خپله پریکړه بدله کړي. او پرون د تحریک لبیک پاکستان سیاسي ګوند مشر خادم حسین رضوی په یوه ویډیویي پیغام کې خپلو پلویانو ته دا هم ویلي و چې هر چا ته که دغه درې قاضیان په لاس ورسي باید وی وژني او هغه کسان چې دغه قاضیان ووژني هغوی به غازیان سي.
نو د سترې محکمې د پریکړې پر ضد باندې دغه رقم خبره شای په پاکستان کې نور مشکلات هم رامنځته کړي، همداسې نه ده؟
بله، اوس خو پوځ ویلي دي چې دا پیښه د دوی سره تړاو نه لري. آسیا بیبي ځکه چې دا قضیه د اساسي قانون او د پاکستان د قوانینو له مخې سوې ده، یعنی د محکمې دا پریکړه کړې ده. خو دا چې حکومت په دې پیښې ته څنګه ځواب ووایي او پوځ به ورته څنګه ځواب ووایي، دا به وګورو چې څه کېږي په دې راتلونکو ورځو کې. نن د ورځې تر پایه پورې به موږ خپلو اورېدونکو ته په دې اړه نور معلومات هم ورکوو.
ملالۍ بشیر، مننه.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اپل کمپنی نوی وسایل روانه اونۍ بازار ته وړاندې کړې دي. تفصیل له اسمت څاروان.
اپل کمپنی د سه شنبه په ورځ درې نوی محصولات ماک بوک ایر، آیپاد پرو او ماک مینی دی نندارې ته کېښودل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د اپل ماک بوک ایر له پخواني ماډل سره ډېر توپیر لري. دا ډېر نازک لپټاپ له تیرو لسو کلونو راهیسې اپډیټ شوی نه و. د دې لپټاپ صفحه یا سکرین ریټینا ټچ آی ڈی ڈی او ډېر چټک دی. د دې لپټاپ بیه 1,109 ډالر ده او له راتلونکې اونۍ څخه یې د اخیستلو سپارښتنې منل کیږي. د اپل مسؤلان وایي چې په درست نړۍ کې اوس تر 100 میلیونه زیات دا ډول لپټاپونه لري. د دې مک بوک ایر شیشه یا صفحه 10.3 انچه ده او ژې تر پخواني مک بوک ایر په 50 نری ده. د شیشې د پکسلونو اندازه یې هم 4 برابره زیاته شوې او اوس څه باندې 4 میلیون پکسلو ته رسیږي. تچ آی ډی ای د کیبورډ په شی خوا کې دی او د هغه په مرسته کارونکی د ګوتې په نخه لپټاپ پرانیزي. د مک بوک ایر سی پی یو اته انټل دی او حافظه یې 1.5 تیرابایټ ده. د مک بوک ایر رم 14 گیگابایټ ده. همدارس په مک بوک ایر کې د یو ایس بی سی پورټونه هم شته. لاور سپیکر یې تر مخکنیو ماډلونو قوي دی. بیټرۍ 12 ساعته کار کوي او وزن یې 2.5 پاونډ دی. د اپل د آیپاد پرو بیا 199 ډالره ټاکل شوې. دا هم تر پخوانی ماډل نری دی خو شیشه یې تر پخوانی غټه ده. آیپاد پرو چیره پیژني، یعنی ستاسو چیره ورته کافی ده چې د پاسورډ کار وکړي. د ډی آی پیډ میموري یا حافظه 1 ټیرابایټ ده. سی پی یو یې 8 دی او تر پخوانی وزن لږ دی. اپل وایي چې تر 400 میلیون زیات آی پیډونه پلورل دي او د اپل مک مینی ته 899 ډالره بیه ایښودل شوې ده. مک مینی 4.6 گیګابایټ میموري او 3 پورټونه لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمانه
ده. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام سبا د افغانستان په وخت مسپخین په 2 بجو پیل شي او نن په 2 بجو ولایت په ولایت پروگرام لرو. دا پروگرام میدان وردګ ولایت ته ځانګړی شوی دی. چارواکي په دې خبرونه کې میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د خبرونه په ترڅ کې هم د ټلیفون شمیرې درته اعلان او اوس به هم درته وایم که چیرته تاسو سره قلم وي، کولی شئ چې دغه شمیرې له ځان سره یادداشت کړئ. 0999-203-1540 بل شمیره د 0900-825-555 او نړیوال شمیره مو د 00-420-22-11-245-01. تاسو کولی شئ د دغو شمیرو په واسطه باندې د ولایت په ولایت پروګرام کې نن په 2 بجو برخه واخلئ. موضوع مو د میدان وردک او تاسو کولی شئ له چارواکو څخه په دې پروګرام کې پوښتنې وکړئ. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمیر اورېدونکو څرګندونې.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، حق دوست در غزنی ولایت خبری کوم. کوم هغه تبلیغونه یا ګولۍ چې نجونو ته په مکتبونو کې ورکول کیږي، متاسفانه چې بعض خلک یا له بېسوادۍ چې او یا له کمعقلۍ چې او یا د خارجي استخباراتو په خبر باندې هغوی داسې نظر لري چې ګواکې دا تبلیغونه د افغان مسلمان نسل خرابوي او نسل ورکوي. خو زه داسې نه وایم، ځکه چې دا ټابلیټونه هغه څه پوره کوي چې هغه اولینه اړتیا د انسان د بدن لپاره ده، لکه وینه. که چېرته وینه پرسي د انسان انرژي اخلي، که چېرته وینه پرسي انسان تقویه اخلي، که چېرته وینه پرسي انسان مکمل یو سالم وجود او بدن لري. نو بناء هله کېږي چې ټول د افغانستان وګړي دغه ټابلیټونه یا ګولۍ خپلو خویندو او خپلو اولادونو ته ورکړي. هیله کوم چې زما دا پیغام څو وارې نشر کړي. ومن الله توفیق.
السلام علیکم، دا مې ته وایي چې موږ د بایګه سور سوالي د مغلاینه ولایت دا څلور پنځه فکر باران باندې وره چې موږ د باره مړه راځي یا خاصي وایي دي موږ چې موږ سر پنا راکي مقصد دا موږ مو خایس نه فلاګ شروع د موږ دا د وره سیر موږ دې سر پنا راکي موږ به خیا خمر کړو.
سلام علیکم، جوړه په خیر ده جانان. خبره ده پراده ولایت کوم د ولور پر برابر باس کوي. ولور چې دی صاحب افغانستان وځي دی صاحب تجارت یې دغه شي دی صاحب چې افغانستان مو څه خپل به خلک ولور کې پس به دغه شو په خاطر خپل ځنه نه چلی. سلام علیکم.
السلام علیکم، دارالمل د میزان د ولسوالۍ سړک جوړ شوی دی. نیم فات دی داسې د مخرک سهیسې د ولسوالۍ فات دی. ډېر غټ مشکلات یې مشته که بارانونه وي چې هم مسران کې پوهېږي هم انسانان په دغه لار ونه کسم تلای شي. دغه دې موږ سره جوړ کړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ساجی راډو په روانه خبرونه کې وړاندې زماره یا زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایو د حساب پر مسلې بحث کوو.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرزو.